واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د عاجلو بشری مرستو د انسجام د ادارې یا اوچا سرپرست رامش راجا سنگھا افغانستان ته د خپلې یوې هفتې سفر په پای کې نن د جمعې په ورځ د لندې یا قوس په ویشتمه په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې په هغه هیواد کې د کورونا د کورونا نسوبا د خپلې دول عمله او هم د چاپیریال د بدلون په وجه د طبي افتونو په سبب د افغانستان خلک په پراخه کچه عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په یوه مطبوعاتي بیان کې چې اوچا په دې سبق خپره کړې د نوموړي د قول شوې دي په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح سره وکتل او هم د هغو نړیوالو خیریه سازمانونو له استازو سره ملاقات وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستې سرته رسوي. ښاغلی رامش له هغو ملکي وګړو سره هم وکتل چې په دې وروستیو کې د هلمند، قندهار او اروزګان په ولایتونو کې د جنګونو په وجه باندې بې کوره شوې دي او په قندهار کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې کورونا د کورنوس او بعد دریا ویا تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عاجلو بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وایي چې په هیواد کې د بې امنیتۍ او فقر د زیاتېدو په وجه په عامو وګړو باندې د کورونا د کورنوس او با ناوړه اغېزې زیاتې شوې. 14.9 میلیونه خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. دو چا دارځابه لمخه زیاتره کاروباري مرکزونه اترل شوی دي او عام خلکو باندې د پورونو ملا ماتون کې بار درون شوی. زیاتره هغه خلک پیسې په پور اخلي چې د جنگونو په وجه او د قدرتۍ افاتو په نتیجه کې بې کوره شوی دي. په امریکا کې د مشتو افغانانو یو بنیاد امریکن افغان فاونډیشن په خپل یو سرخلاص لیکي چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور جو بایدن په نوم لیکلی دی لنوړل نه وختنه کړي چې له افغانستان سره د متحده ایالاتو د اړیکو پیاوړي کول په خپل ترجیحاتو کې شامل کړي. دغه بنیاد په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ د لندې یا قوس په ویشتمه په واشنگتن کې خبر شوی راغلی پګلیک کې ښاغلی بایدن ته خواست شوی دی چې په بیړه واجلا له افغانستان نه عسکر ونباسي. د امریکا د متحده ایالاتو د دوا او خوراکي موادو د فدرالي ادارې یا اف ډی اے د مشاورینو بورډ د کورونا د کورونوس اوبای ویروس واکسین د استعمالولو لپاره منظور کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ سپین مانه خبریالا پارسی ویډا کا سوارا په خپل ریپورت کې وايي توقع ده چې ضربه په متحده ایالاتو کې خلکو ته د واکسینو لګولو چارې پیل شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر دې دمه 2 لک او 9000 ناروغان د کورونا د کورونوس په وبای ویروس باندې دخصه کېدو له امله مړ شوي دي او په سلګونو زره خلک نور په روغتونونو کې پراته دي. دا واکسین د امریکا د دوا سازۍ غټ شرکت فایزر او د جرمني د بایوټیک د دوا سازۍ شرکت په ګډه تیار کړي دي. لبل خوا په متحده ایالات کې د چهارشنبې په ورځ په دې موزي ویروس باندې 3,340 ناروغان په روغتونونو کې مړ شو او په یو ورځ کې 1,06,000 مثبتې پېښې ثبت شوې. له تیرو څو ورځو نه په اوسط ډول هر ورځ لږ تر لږه د دې موزي ویروس 2,08,000 مثبتې پېښې په متحده ایالاتو کې ثبتېږي. پرون د 5 شنبې په ورځ د یو لړ ځانګړو آنلاین مراسمو په لړ کې د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام یا WFP ته د 2000 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. له لندن نه د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې دغه نړیوال سازمان رئیس په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې د کورونا د کورونوس اوبا او هم د یو لړ طبي او غیر طبي افاتونو په وجه باندې دا وخت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په سلګونو میلیونه انسانان په لوږه او فقر کې ژوند کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 5 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې المغرب او اسرائیلو په خپل منځ کې د ډیپلوماټیکي اړیکو د ټینګولو پریکړه کړې. ښاغلی ټرمپ په یو بیان کې ویل چې په یوه کې به د امریکا متحده ایالات د لویدیځ سارا هغه جنجالي بیدیا د المغرب د خاورې د برخې په توګه په رسمیت وپیژنې چې له ډېرې مودې نه د ملکیت په سر د پولیزارو د آزادۍ له جبهې سره جګړه روانه وه. له بحرین، متحده عربي امارات او سوډان نه وروسته المغرب څلورم غټ عربي هیواد دی چې د ټرمپ د هلو ځلو په نتیجه کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګوي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او مصر په شمول د منځني ختیځ په ګڼ شمېر هیوادونو کې په مارکیټونو کې د ترکیې د زراعتي تولیداتو او مصنوعاتو پلورل بند شوي دي او منځني ختیځ ته د ترکیې صادرات په ټپه درېدلې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان کوشش کوي چې له مصر او سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ښې کړي. د کورونا د کوینس اوبا د ترکیې اقتصاد خراب کړی دی. ښاغلی اردوان غواړي چې د تجارتي اړیکو د ښه کولو په منظور له عربي نړۍ سره د خپل هوا ډیپلوماتیکي اړیکې له سره سنبال کړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د دور په وروستۍ ورځو کې یو لومړی مجرم ته د اعدام سزا ورکړل شوه. 40 کلن برایډن برنارد چې د جرم په وخت 14 کلن و په 1999 میلادي کال کې د ټیکساس په ایالت کې د یوې ښځې او د هغې د میړه په وژلو باندې تورن شوی و. هغه ته د پنجشنبې په ورځ د ټیکساس په فدرالي محبس کې د زهرو ستنه ولګول شوه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د کابل د آریانا تلویزیون پریزنټر او ژورنالیست فردین امینی خپل ځان واژو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د جمعې په ورځ لیندۍ یا قوس په ویشتمه وویل چې امینی د یوې تیرې او تیزې ډبرې په وسیله خپل مرۍ پرې کړې وه. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین ژورنالیستانو ته وویل په زخمي حالت کې روغتون ته ورسول شو خو بیا وروسته یې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. لبل خوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وای 13 ورځ د جلال آباد په ښار کې د انعکاس د تلویزیون د خبریالې ملالې میوند د وژلو په تور یو کس نیولې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژلو ادعا کړې وه. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د دغې وژنې په کلکه غندنه کړې. پیژندل شوی افغان لیکوال او شاعر استاد محمد اعظم رهنور زریاب د 2 کلونو په عمر حق ورسیدو. نو موړه د کورونا د کونس په بای ناروغي باندې اخته شو. راهنور لتیر څوکلو نه د ټولو په تلویزیون کې کار کاوه. هغه په 1300 او 2 هجری شمسي کال کې د کابل په ښار کې زګیدل او د ادبیاتو په رشتہ کې لوړ زده کړې د کابل په پوهنتون کې پاتہ رسولې وي. او نن د دسمبر 16 یاد لیندې وشتما د غرونو نړیوال ورځ منځل کیږي. دا افغانستان 49% غرونه د بامیان په ولایت کې دي خو د خاورې رقبه صرف 6% ده. خبرونه مو د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي، ملګری ملتونه وایي چې د کورونا وبا په دغه هیواد کې د 2 کلونو وړاندې وچکالی حالت په څیر خوړو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې پر افغانستان باندې د کرونا وبا ټولنیزې او اقتصادي اغېزې خورا زیاتې چې له امله یې په دغه هیواد کې د 2013 میلادي کال د وچکالۍ ورته حالت راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې نږدې 2 میلیون افغانان به د راتلونکي پسرلي پورې د خوړو له پلوه مسول نه وي. دا اداره وایي چې د دغه شمېر 5.5 میلیونه یې په عاجل ډول خوړو ته اړتیا لري. او چې د کورونا وبا د غیزول عمله ورزمس کم شوه چې ورسره په ټول افغانستان کې ډیر خلک په ځانګړي ډول کورلي بيځای شوی کورلي ډیر کارزاره شوې دي. د امروختي وزارت وی چې د تیرو شاوخه 5.5 میلیونه راهیسی د کورونا وبا دومره صفه هم په دغه هیواد کې خبره شوې چې ورسره د کورونا وایرس مثبت پیخي هم مخ په زیاتې دود. دغه وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وی چې تیرونه په افغانستان کې له 1400 څخه زیاتې د کورونا وایرس مثبت پیخي ثبت شوې وي. خاغلی سمسور وی چې د کورونا وایرس د دوه صفه د مهارول لپاره یو مرکز چې سلی جاته به پرانستی وي پرانستل شوی دی.
سی یو مرکز جوړ شوی دا چې سلی ریساته به د وزارت سیاتامي کې یا د روغتیا وزارت کې به فعال وي او ټول د موږ همکاران اته اته ساته به د مرکز کې کار کوي له شفخانو نه بلیدنه کوي او د خلکو چې څه مشکلات دي غوته رسیدګي کوي.
همداشان خاغلی سمتور وی چې دغه مرکز تر څنګ په کابل ولایتونو کې د کرونا وایرس د وضعیت په اړه د چټک خبرګون 215 ټیمونه جوړ شوی دي.
ټیمای پاسخدهی سری است.
خاغلی سمسور ویل ده چطک برگون تیمونه کلچی منگ پیوزیه که ده کرونا دیری پیش وینو ده تیمونه حل تستو ترسو پسیمه که لنور خلکو هم نمونی یا سمپلونه واخلی ده 250 پیتر تیمونه پا طول حیوات که پال دی چی نمونی اخلی و پا کابل که ده غسی دیش تیمونه پال شویدی
تیم در کابل هم
دامی رخته وزارت وین ویل چی ده چطک برگون ده دیش تیمونه با پا کابل که ده کرونا ویرس ده درملنی ده اولس روختونونو ترسنگ ده کرونا ده ناروغی ده تشخیص ده پارا ده مشکوکو ناروغان سخن نمونی یه سمپلونه واخلی روان اونی نه سال ویخته مونی ده چی پا افغانستان که ده کرونا و با خبره شویده دامی رخته وزارت ده جمعه پورست ده افغانستان پا اولس ولیتونه که ده کرونا ده ویرس دری اوی مضبطی پیخی سب کلی چه دیری پا کابل هرات و ده کندار پا ولیتونه که سب شویدی دامی رخته وزارت رسمی شمیره نیخی چی پا افغانستان که ده کرونا ویرس ده خبریدو لپر سخه تر نن روزی پوری یوزر نه سوا نه سال ویختنه ده کرونا پا ناروغی مل شوی اته دیش زره دو سوا شپک شپیته تنه نور پر کرونا دخته که ده وروستا بیرته خشیوی دامی رخته وزارت وی چی اوس محل پا افغانستان که ده کرونا ده ویرس اته زره و دیش پالی پیخی شتلی
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د اختطاف څه باندې 160 پیژې ثبت شوې دي. دا افغانستان لوی تارندوالی وایی چه دا دوغو پیشو اکثر قربانیان سوداگر او پانگوال ده. پا دیباره که ممتاز بهیر لکابل رپورت لره.
دا افغانستان دا کورنه و چار وزارت شمیری خیی چه پر روان مریز کال که دغه وزارت دا افغانستان پا شپارس ولایتونو که دا اختطاف 122 قضیه ثبت کردی او لدش میره افغان امنیتی زواکون و سلور ویشتنه د اختطاف چانو لمنگلو بیرتش غورلی چه ات تنه ده پیسو لورکولو پراتا خوشی شویدی. دغه وزارت د معلوماتو پا اساس د اختطاف تر ټولو زیات قضیه په کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شویدی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان امریکا غته وویل چې په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونو د اختطاف د قضیو په تړاو 120 تنه نیولې دي.
هنوز هم متاسفانه په دې اختطاف وجود
لا هم په خواشینۍ سره د اختطاف پدیده شته او په دې برخه کې موږ خپلې هڅې زیاتې کړې دي. متخصص کشفي او اوپراتیفي ډلې کار کوي تر څو ټول هغه عوامل چې د اختطاف په برخه کې دخیل دي او زموږ له هیوادوالو څخه باج اخلي ونیول شي او یا له منځه لاړ شي.
همتنای ما یا دستگیر شوان یا نابود شوان.
افغانستان کې د اختطاف یا انسان تښتونې تر شا تر ډېره د پیسو او باج اخیستلو مسله مطرح ده او دا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د سوداګرو او پانګوالو امنیت او د ژوند خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی وایي چې زیات شمیر پانګوالو او سوداګرو له همدې امله له افغانستان څخه خپله پانګه بهر ته انتقال کړې ده. هغه د سوداګرو او پانګوالو نخوندیتوب د افغانستان د اقتصاد لپاره جدي ګواښ یاد کړ او ویل
800 میلیون ډالر د ما بسیار زیات پیسې است.
800 میلیون ډالر په یو میاشت کې ډیر زیات پیسې دي چې وېستل شي. مقصد هر کال په میلیارډونه بهر ته استل کیږي. تاسو وینئ په دوو کلونو کې 2000 سوداګر یوازې ترکیه ته تللی او هلته یې کورونه اخیستې دي. که هر سوداګر لږ تر لږه 400,000 ډالر له ځان سره وړي وي نو 2-2.5 میلیارد ډالر کیږي. که دا دلته په کرنې په بندونو او برېښنا باندې پانګونه شوې وای تاسو وینئ نن موږ ټول برېښنا نه لرو دا ستونزې به حل شوې وای. د افغانستان لوی سرنوالۍ د اختطاف قضیه د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد جرمونو کې شاملې کړي او په شاوخوا 4.5 کلونو کې د اختطاف 908 شپېته قضیه سیړلې دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل چې د روان مالي کال په شپږو میاشتو کې د اختطاف 125 قضیه سیړل شوې او په تړاو یې 225 تنه تردلي تعقیب لاندې راوستل شوې دي. خاغلی رسولی زیاته کړه چې د اختطاف د اکثرو قضیو قربانیان سوداګر او پانګوال دي او له همدې امله د دغو پیښو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د جمهور رئیس د دویم مرستیال په مشرۍ د خصوصي سکتور د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې ده.
تلاش ما به همی بوده که ما بتانیم مبارزه موثر
و زموږ هڅه همدا و چې د اختطاف له جرایمو سره جدي او اغیزمنه مبارزه وشو کولای تر څو له یوې خوا دغه جرم ته چې جنایت بلل کیږي رسیدنه وشي او له بلې خوا په خپل عدلي اقداماتو سره د افغانستان اقتصاد پیاوړی کړو او خپل پانګوال او سوداګر تر خپل ملاتړ لاندې راولو.
زار و تجار خودم مورد حمایت قرار بده ساتیم.
په دغه کمیټه کې د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه، ملي امنیت ریاست او خصوصي سکتور ګډون لري. د لوی سرنوالۍ ویان زیاته کړه چې د یادې کمیټې په جوړولو سره د اختطاف د قضیو په څېړنه کې چټکتیا او همغږي رامنځته شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدر بر اوریدونکو، د نګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې یو پارک د ملالۍ میوان په نوم ونومول سو. خبریالانو او د کورنۍ غړي په یو غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د هغې نیول سوي قاتلین دې په علني توګه محاکمه کړی سي. ملالۍ میوان د پنجشنبه په سهار له کوره دفتر ته په لاره و چې نامعلومو وسلوالو له موټر چلوونکي سره یو ځای
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یو وړوکی پارک د ملالۍ میوان په نامه نوماونه ته خبري اعلان او د میوان د کال غړی ورغلیو. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی وایي د ملالۍ د یاد ساتلو لپاره دغه پارک د هغې په نامه کړی دی.
فلحال دغه پارک چې د چون فرهنګي او د دغه د ګر سرلاري او خزینه برخه په خصوص دغه ځای کې مونږ دایمي فرهنګي او ولسی غونډې کوو. د خاطر چې موږ تل یاد وسی دغه ځای مونږ په خصوص ما خپل په شخصي قناه برابر کړی هم دې په نوم سرلارنه غونډه ما
د ملالۍ میوان ضرور او خبري اعلانوې په دې راټولیدنه کې د هغو اقداماتو ملاتړ وکړي چې لمخې د ملالۍ د وژنې په تور خلک نیول شوی. خدام سنگرو د ژوند خوندیتوب لپاره له حکومت او مسولینو وغوښتل چې نیول شوی قاتلین دې په علني توګه محاکمه کړي. خبريال نوراجان بهیر او محمد یوسف ظریفي
هغه چا چې دا کار وکړو هغه نه وزل بیا جزانه غوښتنه کوي چې نور دې دغه د مرګونو لړۍ ودروي. نور دې هغه خلک چې د مظلوم خلکو د زړونو غږونه اوچتوي د هغو غږونو د خپتولو کوششونه دي نه کوي.
د دې تر څنګ له حکومت نه غواړو د ملالۍ یاد د تازه پاتې کېدو په خاطر باندې په ښار کې ځینې مهم واټونه د ملالۍ په نوم کې نور دغه زینه د ملالۍ په نوم کې چې نورې ملالۍ وهڅي.
که څه هم د ننګرهار والی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د ملالۍ د قتل په تور کسان نیول شوی او په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپل عمل اعتراف کړي، خدای نه دی ویلي چې نیول شوی کسان څوک دي او ملالۍ په کوم هدف وجلې ده. تیر ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادۍ رادیو وجل شوی خبريال الیاس دایي قاتل نیول دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې یو کس په کې د دایي موټر ته د چسپکی مېم د ځای په ځای کېدو وخت کې په پیرادارۍ اعتراف کوي. دا نن هم کابل کې د اریانا ټلویزیون یو خبريال فردین امینی د وجل کېدو رپورټونه خپاره شو، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې امینی په یو تپه کې په تیره تیګ خپل مری غوڅ کړي او ځان وژنه کړې ده. په فیسبوک خپره شوې ویډیو کې خبريال امینی ښکاري چې ګڼ خلک تیراتاو دي او روغتون ته د رسولو هڅې کوي خو لار کې ساور کړې ده. افغان خبريالان له حکومت غواړي چې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اقداماتو کې کنه ورس تر بلې کاری سهاره تنګيږي. زبی الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د حکومت یو مشورتي بورډ د پنجشنبه په ورځ د بیړني استفادې لپاره د فایزر بایونیټیک کمپنیو د واکسین د کارولو اجازه ورکړه. دا په دې معنی چې کېدای شي امریکایان تر راتلونکو دوو درو ورځو پورې د واکسین اخیستل پیل کړي. د روان اونۍ په پیل کې په امریکا کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر لوړ حد ته ورسید او په یو ورځ کې 3000 کسان ووژل شول. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د کورونا وایروس د واکسین پر انګ د کېدو سره روغتونونه خپل کارکونکو روزي چې تطبیق کړي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشورتي کمیټې د یو لړ پراخو اندېخنو اوریدو وروسته د فایزر بایو انټیک کمپنیو د کورونا وایروس واکسین ته په استراري توګه د استعمال اجازه ورکړه. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې د مشورتي کمیټې غړی ډارن فینک وایي
The American public demands and deserves
ټول امریکایان دا غواړي او د دې مستحق دي چې معلومات په دقیق پراخ او خپلواک ډول وګوري.
د خوړو او درملو اداره اړنند چې د مشورتي کمیټې سپارښتنې تعقیب کړي خو ته مده چې همداسې وشي. دا په دې معنی ده چې کېدې شي واکسین تراتونکو دوه او درې ورځې پورې تطبیق شي. هغه بریا چې د روان اونۍ په پیل کې په وی غونډه کې د ولسمشر ترامپ لخوا اعلان شوه پرتل دی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن دلته بلنه ورکړي. د لیک دلو په دې ورسېو کې سره اړیکه نیولې ده خو ترامپ لا تر اوسه دا نه مني چې په ټاکونو کې ماته خوړلې. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
The work that's been done is incredible
and it will be کوم کاچې تر سره شوې ده د پام وړ دی او راتونکو ادارې ته به هم د پام وړ وي په دې هیله چې راتونکو ادارې د ترامپ ادارې وي.
په همدې ورځ بایدن خپل روغتي ټیم اعلان کړ او په جنوري کې وخت تر رسیدو وروسته د کورونا وایروس په وړاندې د خپل مبارزې د پلان جزئیات ورکړل. هغه له امریکایانو وغوښتل چې په لومړي سلو ورځو کې ماسک وتړي، ژمنه وکړه چې خوندې به پرانیستل شي او واکسین به ورسول شي. منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
$100 million COVID vaccine shots
په لومړي سلو ورځو کې 100 ملیون امریکایانو ته د کووډ واکسین ورکړل شي. 100 ملیون واکسینونه په لومړي سلو ورځو کې
په روانه اونۍ کې په متحده ایالاتونو کې د کووډ 19 له کبله د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر چې یوازې په یو ورځ کې له 3000 کسانو زیاتو ثبت شو. تر اوسه له 288000 زیات کسان مړ شوي او له 15 ملیون زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او داسې ویل کیږي چې د بارن د لوري تر وخت په 10 ملیون نور هم لوړ شي. د دوه ګونی پالیسي د مرکز غړی انانت پارک وایي
focusing on the right communication messages
پس مو مکالماتي پیغامونو تکیه کول د دې ډاکټر لاسکوي چې روغتیا پالونکو متخصصین هغه څه ته چې اړتیا لري پر سنبال دي. ډاکټر لاسشي چې د واکسین تطبیق دوام لري دا ټول واکن هغه څه دي چې لومړی ورځی پیلېږي.
په لومړي سر کې باید په لزګونه ملن روغتي کارکونکي ورپسې نرسان مهم روغتي کارکونکي هغه کسان چې ځنګړي روغتي وضعیت لري او د لوړ عمر کسان دي واکسین شي. نور ټول خلک باید د 2020 کال تر اپریل یا مه میاشتې پورې صبر وکړي. وحید الله فیضی امریکا غا شنا رادیو واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غا آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام ته د پنځم به فورات په انلاین مراسمو کې د 2020 کال د سولې د نوبل جایزه ورکړسوه. د یاد پروګرام مشر خبرداري ورکړ چې ټول نړۍ کې 100 میلیونه انسانان د لوږې سره مخ دي او د غشمیر د کورونا وایروس له امله زیات شوی دی. د دغه سازمان په وینا 200 میلیونه انسانان په ټول نړۍ کې د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نور تفصيل په راپور کې ووري.
د کورونا وبا له امله دغه غونډه آنلاین جوړه شوه. د نړۍ د خوړو د پروګرامونو اجرایی رئیس په روم کې د دې سازمان مرکزی دفتر کې د وی آنلاین غونډې لاله د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه او په اوسلو کې د نوبل کمیټې څخه مننه وکړه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی ډیوډ بیسلی ویل
د سولې د نوبل د جایزې یوازې ستاینه نه بلکې ماته د لا نور کارکولو مسولیت راکوي. د ډېرې جګړو د اقلیمي بدلونونو له لوګنه په پراخ ډول د سیاسي او نظامی وسلې په توګه کار اخیستل او د نړیوال ساري وایروس له امله 280 میلیونه خلک د لوګې په لور روان دي.
په 2019 کال کې د سازمان په 80 هیوادونو کې شاوخوا 100 میلیون خلکو ته مرستې چمتو کړې. د نوبل کمیټې وویل چې د لوګي سره د مبارزې سربیره نړیوال خوراکي سازمان په خپل 80 کلن تاریخ کې په جګړه ځپلو سیمو کې د سولې لپاره د شرایطو ښه کولو کې مرسته کړې او د جګړې د وسلې په توګه د لوګي د کارولو د مخنیوي لپاره هڅونکې عمل کړی دی. په ختیځ افریقا کې د دبليو اف پی یا د خوړو د پروګرام سیمه ایز رئیس مايكل دنفورد امریکا غاک ته د جایزې ګټلو په اړه وویل
دا یو پراخ قوت دی.
2020 کال لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو له خورا ستونزمنو کلونو څخه وو. کووید د افریقا په ختیځ کې په بدو سیلابونو سربیره یو بل ټکان دی. د بدمرغه په ډیری نورو هیوادونو کې چې موږ هلته فعالیت لرو تر ټولو لویه اندېښنه جګړه او ناامني ده.
دنفورد وایي چې دغه جایزه د ډبلیو فی کارمندانو ته یو ډالۍ ده.
Working in some of the most difficult locations in the world.
پنړی کې په ډیرو سختو ځایونو کې کار کول، په ساحوي دفترونو کې کار کول دي چې دا سومالیاوي او یا هم جنوبي سودان خلک باید خپل ژوند له خطر سره مخ کړي، سو د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې نشي کولای ځان ته خواړه برابر کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام هم د راز د کورونا وایروس پر مهال د طبي امکاناتو د لیک زمينه هم برابر کړی ده. د دبليو اف پی چې وی رئیس خبرداري ورکړ چې د متاثر خلکو اړتیاو ته په رسیدنه کې د نړیوال ټولنې ناکامي به د دې لامل شي چې د وایروس د مړینو نه د لوګي د مړینو شمیر ډیر وي. کالیا رانا نرسانی د امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
کاغوارې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې په مخدره موادو د معتادینو د روغتون مسؤلین وایي ګڼ شمېر کسانو بیرته نشو ته مخه کړې ده او دا ستونزه د دې سبب سوي چې د هغو معتادینو درملنه پاتې سي چې تر اوسه بستر سوي دي. دغه محلي مسؤلین وایي که روغو سو کسانو ته کار پیدا سي او په ټولنه کې ومنل سي نو دا به د معتادینو د شمېر په کمولو کې لوی خدمت وي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور شایلی.
دا کاس د پکتیا ګردیز اوسیدونکو دایو شاوخوا درې کاله مخکې په نشي تو کوروګ دی شوای. په ورستیو څو میاشتو کې دا دویم ځل چې د خوست په معتادینو روختون کې بستر دی. زاهد الله وایي چې روختون د وټل پر محلې روختیا خوا خو ټولنې ته په ستنې دو سره د نام نه په دوو جلا په خو کې درې خپلوان له لاس اور کړي او د خپل غم د غلطولو لوکابلای بیا نشي ته مخه کړي. هغه شته او تری خواله نشي ته د بیا ورګرځیدو عمده لامل وباله.
دویم وار د دې شپخانه کې ز بستروم شل بستریس کې صحیح سره دغه جن سالم روغ وتلم سیر تر زوی مدل ته شي س دوا ز موټر به موبایل ګرځیس کې نو په ما باندې د غم ډیر زیات بوج س ورو لاړم د کلا شاته ورو جن ما کړای مې شروع کړ.
د روغتیاي مسؤلینو په وینا د تدوی شو یو کسانو ډیره فیصدی له روغتون څخه تر وتلو بیرته نشي ته ورګرځي. د روغتیا پلان په وینا په دې سره لوی خو پر دغه کسانو کې دونکو لګښت چندان ځای نه نسی او بل لورته په روغتون کې د ډیرو نورو معتادینو د درملنې چانس کمیږي.
سلیمان بل معتاد چې دویم ځل لپاره په دغه روغتون کې درملنه کیږي هغه د ځینو نورو لاملونو ترڅنګ بیروزګاری هم احتیاطه دی ورګرځیدو اساسي لامل بولی.
یاره څوک چې سالم مصرفیت ولري اغه بیا نموت دی اس چې کاروبار نه لري رزګار نه لري یا بیا تبیا موت دی ازړو زاینو ته زی ازړو انډولانو سره کینی بیا تبیا موت دی.
د خوست د روغتون کسانو لري درملنې روغتون ډاکټر محمد عمر وایي چې د کورنۍ لوري خصلوک او د کاری زمينه برابرول هم له مخدراتو د شغورنې سبب ګرځي او هم نور روغتون کسانو ته د درملنې موقع په لاس ورکوي.
دغه شدلته چې یو زله دای ته دوي شو او دغه خپل حقوق ته ورسدل دای ته دوي شو او بل هغه نه پر چې هغه درملنه ته ضرورت لري دلته مخفر په منتظرینو کې نو ریلپس نه پر چې دای هغه دوه مرتبه بیا ورځي دیږي دای نسی.
د روختون په یو وخت کې د اویا معتادینو د درملنه ورته لري. دلته ګڼ شمیر هغه کسان بستر دي چې څو ځله مخکې درملنه شوي خو د بیروزګارۍ او تاوتریخوالي له کبله بیا د نشئی موادو کاروانې ته مخه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. تاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.